په پیښور کې 15 بجې شوې دي. د مشال ویډیو په اخري خبري غړې کې د خپل قربا احمد الله سلامونه قبول کړي. اوریدونکو په روانه یو ساعته خبرونه کې به په پاکستان کې د سینټ انتخاباتو، په دغه هیواد کې د تعلیمي ادارو پرانیستو، په قبایلي ضلعو کې د انټرنیټ نشتوالي او په جلال آباد کې د یو شخصي تلویزیون درې خزینه کارکونکو وژنو ترڅنګ یو شمېر نور سیمه ایز او نړیوال رپورټونه به واوري. خو تر هر څه وړاندې د دې سات خبرونه چې شاهین بونیری درته وړاندې کوي.
خبرونه په پاکستان کې نن د سینټ لپاره انتخابات کیږي. د امریکا د بارنو چارو وزارت یو رول پوړو چارواکي ویلي دي چې امریکا د افغانستان د سولې په تړاو حکومت ته یو نوی پلان سپارلی دی او اسرائیل اراده لري چې د خپلو نوو ملګرو شو عرب هیوادونو سره د امنیت یو شریک نظام جوړ کړي. د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې نن د سینټ لپاره انتخابات کیږي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن په وینا په دې لړ کې د رایو چولو بهیر د سهار له 9 بجو پیل شوی چې د مازیګر تر 15 بجو پورې به دوام وکړي. د ځل د سینټ په 8 خالی شو چوکو کې د پنجاب پر 11 چوکو کاندیدان وار لمخه بلا مقابله منتخب شوی، خو د سند 11 او د خیبر پختونخوا بلوچستان د 12 چوکیو لپاره ولاړو کاندیدانو ته نن د دغو دریو واړو صوبایي سملو غړیو خپلې رائے ورکړې دي. د تیر په سیر به دا ځل هم د قامی او صوبایي سملو غړي په پټه خپل رائے ورکوي. په پاکستان کې سینیټران د شپږو کلونو لپاره ټاکل کیږي. د امریکا د بارنو چارو وزارت یو لوړ پوړي چارواکي ویلي دي چې امریکا د افغانستان د سولې په تړاو حکومت ته یو نوی پلان سپارلی دی. دغه چارواکي وایي که دا طرحه ومنل شي نو د سولې بهیر کې به د ملګرو ملتونو ونډه زیاته او د دغه سازمان په منځګړیتوب به د مخورو او مشرانو یوه غونډه را جوړه شي. یاد چارواکي د نوم نه خودو په شرط د مشال ریډیو افغان څانګې ته ویلي چې د پلان کې د انتقالي حکومت موضوع هم شامل ده. دا خبرې په داسې محل کېږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له افغان چارواکو، سیاستوالو او یو شمېر ګوندونو له مشرانو سره په خبرو بوخت دی. تر اوسه د افغانستان د حکومت سرچینو په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. ناپیژندل شو وسلوالو د کابل پوهنتون استاد او مذهبي عالم فائز محمد فائز په ډزو ویشتې وجلې دي. د کابل د پولیسو ویان ویری دی چې فایز نن د سهار مانځل جمعات تروانو چې پټه زو وجل شو. تر اوسه د برید ذمہواری چانه د منلې. دوه ونې وړاندې د کابل پوهنتون دوه نور استادان هم په یو ترهګر برید کې وجل شوي وو. دا په داسې حال کې دا چې پرون په ننګرهار کې وسلوالو د انعکاس راډیو ټلویزیون درې کارمندان هم په نخه کړي او وجلې دي. افغان چارواکي وایي په دغه لړ کې یو طالب وسلوال نیولی دی، خو طالبانو ویلي په برید کې لاس نه لري. بلخوا د رایټرز خبري ایجنس د راپور تر مخه دغه برید ذمہواري داعش وسلوالې ډلې منلې ده. په افغانستان کې په خبریالانو، استادانو او مدني فعالانو بریدونه په داسې حال کې ډیر شوي چې په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو د مرکچیانو ترمنځ خبرې اترې هم روانې دي. اسرائیل اراده لري چې د خپل نوو ملګرو شو عرب هیوادونو سره د امنیت یو شریک نظام جوړ کړي. د رویټرز خبري ایجنس د راپور تر مخه د اسرائیل د دفاع وزیر ویلي دي چې د ملګرو عرب هیوادونو سره به امنیتي اړیکې پر مخ بوزي. نوموړي د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي چې دا کومه دفاعي لوازنامه نه ده، بلکې د امنیت یو شریک انتظام رامنځته کول دي. متحده عرب امارات او بحرین تیر کال د اسرائیل سره رسمي اړیکې جوړې کړې دي. د اسرائیل لپاره د متحده عرب اماراتو وړومبي سفیر محمد الخاجه د خپلې دندې سنبالولو نه وروسته پرون د اسرائیل د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره لیده کاته کړې دي. وزیر اعظم نتنیاهو د اماراتو سفیر ته د هرکلی پر مهال ویلي چې موږ منځنۍ ختیځ او نړۍ بدلو. اسرائیل روان کال د جنوري په میاشت کې په ابوظبي کې خپل سفارت هم پرانستی دی. او د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې تر دریو نورو میاشتو به ټولو امریکایانو ته د کورونا واکسین ورسیږي. ولسمشر بایدن دا خبره پرون په داسې حال کې وکړه چې په امریکا کې د کورونا د برازیلي بڼې د پیښو زیاتېدو اندېښنې راولاړې کړې دي. دا و د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو د مشال ویډیو نه واوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې بعد دغه راپورونو تفصیل واوري. نن په پاکستان کې د سینټ له 48 خالی شوو چوکیو څخه پر 10 ټاکنې وشوې. تفصیل به یې درکو. فریډم هاوس نومې ایوی نړیوالې ادارې په خپل ریپورت کې ویلي رپورٹ کې پاکستان په هغه هیوادونو کې شامل کړي چې جمهوریت پکې په پوره ډول نه دی عملی،
چونکہ جمہوریت کو مکمل شکل کی موجود نہ رہے تر آ وقت پورے دینا پورے کی گئی تر سو پورے کی بنیادی لان دی اولس تا دا اغید لاری و دا کسی پر سربانی اغید لیڈرشپ میں لاؤنے شکل
د ایف ای ٹی ایف له خړ لیسټه د پاکستان د استلو په لړ کې د عبدالحفیظ شیخ په مشرۍ کې غونډه شوی. خو د تحریک انصاف یو غړی وایي اپوزیشن په قانون سازۍ کې خنډونه جوړوي.
دو حکومت دا کوشش دے چه مختلف قانون سازی وش خو په هر ځای کې اپوزیشن د سٹیټ ته پر رکاوټونه جوړوي.
د ملک نورو برخو په شان په خیبر پختونخوا کې هم سکولونه پرانیسته شوی دي. د خیبر ضلع اوسیدونکي د 3G 4G انټرنیټ غوښتنه کوي. یو ځایي اوسیدونکي وایي
وزیر اعظم او وزیر اعلی یو اعلان وکي و هغه نه عملی کیږي نو خلکو کې خامخا مایوسی راځي. دا چې کم انټرنیټ یا د 3G 4G سہولت ته د دې لکه تور کړلی شي.
او د افغان ولسمشر دفتر وایي ننګرهار کې پر خزینه خبریالانو د پرونی حملو په اړه جدي څېړنه کیږي. دا او ځینې نور رپورټونه په دې خبرونه کې اوریدلی شئ. مشال ویډیو سره اوسئ. اوریدونکو لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، نن په پاکستان کې د سینټ له 43 خالی شوو څوکیو څخه پر 30 ټاکنې وشوې چې پکې د خیبر پختونخوا او بلوچستان 12 سین، 11 او د اسلام آباد 2 څوکۍ شامل وي. د سینیټرانو ټاکنو لپاره د رایو اچولو وخت لږ شیبه وړاندې سرته ورسېدلو. د نور تفصیل لپاره اسلام آباد ته ورزو همکار زمنګ طاهر خان صاحب را سره ټلیفون په لیکه موجود دی. طاهر خان صاحب ستړي مشي درته وایو.
ډیره مهرباني ستاسو، شکریا.
طاهر خان صاحب، د اسلام آباد دوو چوکیو لپاره رائے واچولې شوې، څه تفصیلات دي په دغه اړه باندې؟ انتخابات څه ډول وشو دغه لته؟
اول خو به دا وایم چې لږه شیبه وړاندې چې کوم د رائے اچولو د ووټ اچولو کوم هغه وخت 15 بجې پاکستان هغه مکمل شوی دی او اسیم په قانوني سمله کې 300 او یو سلویس چوس کې ممبرانو څخه 300 دو سلویس شمیر دی، لیکن یو چې کوم د پنجاب په ډسکه کې انتخابات نه دي شوي او د جماعت اسلامي د چترال نه د قانوني سمله ممبر عبدالاکبر چترالی هغه رائے ورنکلا او ته وانه چو نو 300 سلویس ته د قانوني سمله غړو نن سینټ انتخابات کې د اسلام آباد څخه هم څنګه تاسو ذکر وکړو د امیدوارانو لپاره چې دوه چوکې دي، لیکن د ټولو نه مهم چې کوم امیدواران دي هغه د اپوزیشن د پیپلز پارټي مشر افغاني وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او اوس چې کوم د وزیر خزانه دی د مالیه وزیر دی عبدالحفیظ شیخ دغه ترمنځ مقابله ده د اسلام آباد د دې دوه چوکو کې ویل لپاره او دوالو غالو دا غیدا تر اوسه پورې مطمئن دي دا وین کوي چې دوی به دا انتخابات وګټي، لیکن دا وخت شمیره د غټونو شروع شوه دا او د سیدر احتمال ته چې لږه چې ورسته به دا نتیجې هم اعلان شي، لیکن نتیجې به هلا اعلان دي چې کله د نور صوبو نه هم د چې کمن ترای ورکې شوه دا داغه نتیجې اسلام آباد تر ورسي او دلته نو به دا کارني سب لینه با د انتخاباتي کمیشن مشرار په خپل باندې چیف الیکشن کمشنر احتمال د امکان چې هغه د نتیجې اعلان هم وکړي.
ډیر مننه طاهر خان صاحب د تفصیلات را کولنه. اوریدونکو، په اسلام آباد کې زمونږ همکار طاهر خان صاحب را سره ټلیفون په لیکه موجود او دغه تل د سینټ د دوو چوکیو لپاره چې کوم د قومي سملی د طاهر خان صاحب په وینا 340 غړو چې کوم دی هغه خپل رائے واچولې او مقابله چې کوم ده هغه په یو سیټ باندې د یوسف رضا ګیلانی چې د اپوزیشن ګوندونو کاندید دی او ډاکټر عبدالحفیظ شیخ چې د حکومتي کاندید د دې ترمنځ د سختې مقابلې تمه کیږي. د اسلام آباد وروسته ورزو پیښور ته د خیبر پختونخوا نه هم د 12 سینیټرانو ټاکنې لپاره رائے واچولې شوې. نور تفصیل په پیښور کې خپل همکار خالد خان صاحب ناخلو. خالد خان صاحب، ستړي مشي.
خوار مشي. ډیر مننه احمد الله.
خالد خان صاحب، خیبر پختونخوا اسمبلی کې څه حالات او څومره د اسمبلی غړو وټونه واچول سینیټرانو ټاکنې لپاره او دا وخت څه حالات دی؟
اصل کی پنځه بجے ٹیمو چی دغه پولنگ با بندیگی او دا خیبر پختونخوا اسمبلی چونکہ دا پولنگ اسٹیشن ڈکلیئر شوی دی دا نمونه ټاکنو لپاره دغلته دا الیکشن کمیشن ویان دا سویل احمد په وینا پنځه بجے پوری یو سل او لس غړو خپل اوټونا یا خپل رای اچول دی نو دا دی په مطابق پنځه دیرش کسان یغلی اوس هم پاتې کیږي خو بیا هم کم ریټرن افسر چې دی هغه دغه اعلان وکړو چې دا حال مین یا دروازه دې بند کړی شي د دې نه پس که څوک راځي نو هغه ته به اجازت نه وي خو چې کم غړي د صوبایي اسمبلی چې د اوټ اچولو لپاره دنده په حال کې موجود دي هغه ته دغه حق شته دغه اجازت شته چې هغه خپل اوټ واچوي نو په خیبر پختونخوا اسمبلی کې دغه ټاکنې لکه د خپل وخت نه لږ وروسته شوې خو چې کم امیدوار کم غړي په اسمبلی دننه دي هغه به خپل رای اچوي دا به وایم چې په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د دولسو چوکو لپاره دغه ټاکنې دي چې و پکې د عمومي نشستو د چوکو او دوه دوه پکې د ټیکنوکریټس او د زنانو د محسوس سیکونو لپاره یو د لګکیانو لپاره د خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف اکثریت دی او دې سره یو سل او یا یو سل او یو د غړو حمایت په څرګنده شته دغه شان اپوزیشن یا مخالف ګوندونه څلور څلوېښت دغه دي غړي دي خو هغوی هم په درې عمومي نشستو په ټیکنوکریټس او په د زنانو لپاره خپل امیدواران ودرولي دي د بلوچستان په حواله که خبر وکړو نو دغلته په پنځه شپېته د اسمبلی غړي دي او هغوی ټول دغه خپل رای اچولي دي او د اوټونو شمیره یا د کمې رای چې اچول شوي دي د هغې شروع په شروع کېږي دغلته هم دولس چوکۍ وي او پکې عمومي چوکو لپاره او دوا دوا د ټیکنوکریټس او دوا د زنانو لپاره او یو بیا د لګکیانو لپاره په سند سمله کې یو سل او اتش پیته تعداد دش میره دا خو یو اوټ پکې وانه چول شو هغه د جماعت اسلامي سره تعلق لري او جماعت اسلامي چې څنګه په قانوني سمله کې عبد الاکبر چترالی خپل اوټ وانه چول دغلته د جماعت اسلامي غړي هغه هم خپل حق استعمال نکو نو یو سل او اوش پیته اوټونه اچول شوی دی اوس په دغه شمیره شروع کیږي دغلته د پاکستان پیپل پارټي اکثریت کې یو کم سل داغې غړي دي او دا ویل کیږي چې هغه به زیات چوکې وګټي ځکه چې د سره د پاکستان تحریک انصاف درې منحرف غړي چې هغه د خپل پارټي یا د ګوند بغاوت کړي هغه په سرګنده د خپل کاندیدانو مخالفت کړي دي او دا ویل کیږي چې هغه به پیپل پارټي حمایت یافته کاندیدات ته اوټونه ورکړي جی
خالد صاحب یو پښتون د خیبر پښتونخوا کې د جماعت اسلامي غړو وټونه واچول کنه او د سره چې لکه څنګه تاسو ویل چې 1500 د اسمبلی غړو شمیر دی او تر اوسه پورې ټول لا نه دی وټونه چولې شوی نو آیا امکان دی چې دا ټول به وټونه واچول شي کنه داسې غړي شته چې هغه د اسمبلی نه بهر دی او حالت نه دی ورغلی
دغه پښتنه مونږه چونکه خبريالانو ته اجازه نشته چې حال ته دنن نه ورشي خو بیا چې مونږه سهیل سره زمونږه په اس ام اس یا کوم واتساپ باندې رابطه دي نو هغه د غشميره نشي ویلې چې څومره لکه اسی خو پنځه دیرش کسانو اوټونه لا نه دی اچولې خو هغه وایي چې ظاهرا دا ښکاري چې دغه دیرشو پورې زیات په دغه اوټونو چې کوم اچوي دغه د اسمبلی غړي دغه حال دننه موجود دي هغه پوره شمېره ونه ویله خو دا ویل کیږي چې ټول به چې څه کم کسان دغه اسمبلی حال دننه دي هغې به غړي هغې به خپل رای اچوي تاسو د جماعت اسلامي خبر وکړه نو جماعت اسلامي په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې درې غړي دي او دوی خپل کنډیډیټ هم ودرولی ده د زنانو سیټ لپاره عنایت بیګم چې د پاکستان ډیموکراټیک موومنټ حمایت ورته دغه دي او دوی دغه فارمولا راکړې ده چې دلته څومره اپوزیشن ګوندونه ني دوی به د یو بل امیدواران سپورټ کوي د دوی به ملاتړ کوي نو په دغه وجه دلته د جماعت اسلامي چې کوم درې غړي دي، عنایت الله، سراج الدین او بیا یو زنانه ده، هغوی خپل اوټونه مچولي دي او د هغوی خپل امیدوار یا کاندید هم دی. نو دغه اوټونه لا پوره شوي نه دي په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې، په کامی اسمبلی کې، په سند صوبایي اسمبلی کې، بلوچستان اسمبلی کې پوره شوي دي، او په خیبر پښتونخوا کې چونکې دغه د اوټونو اچولو وخت په خپل ټیم شروع شوی و، خو د اسمبلی غړي په وخت نه راغلي. نو دغه وجه د دغه کوم لړۍ
سمه ډیره مننه خالد خان صاحب د تفصیلات را کول. نه اوریدونکو، خالد خان صاحب د پیښور کې د سینټ چې کوم 12 غړي ټاکنې به کیږي د خیبر پښتونخوا نه، د هغې په اړه معلومات را کول. دې سره د بلوچستان او سند اسمبلیو کې چې کوم انتخابات شوي د هغې په اړه هم معلومات تاسو واوریدل. هم د سینټ ټاکنو کې پاتې کیږو. په پاکستان کې نن د صوبایي او قومي اسمبلی غړو د راتلونکو شپږو کلونو لپاره د سینټ غړو ټاکنې لپاره ووټونه واچول. د سینټ له 48 چوکیو څخه د پنجاب 11 چوکۍ وار لمخه فیصله شوې دي، خو پر پاتې 30 ټاکنې نن ترسره شوې او زر ټولو سخت مقابله د اسلام آباد په یو چوکۍ ده چې پرې د اپوزیشن لخوا یوسف رضا ګیلانی او د حکومت لخوا د خزانه وزیر حفیظ شیخ امیدواران دي. ولې د پاکستان ټول سیاست هم پر دغه یو چوکۍ راڅرخي؟ عبدالحی کاکړ له پوهانو سره په دې اړه خبرې کړي او دا رپورټ یې تیار کړي.
د پاکستان په سینټ کې د سینیټرانو شمیر یو سلسلور دی چې پکې هر شپږ کال وروسته نیم ریټایر کیږي او پر ځای نور ټاکل کیږي. تیر ځل په 2013 کال کې ټاکنې شوې وې، خو د هغه مهال په مقابله کې دا ځل اپوزیشن او حکومت پوره پوره زور لګوي چې زیاتې چوکۍ وګټي. د حکومت اپوزیشن تر ټولو زیات سیاست د اسلام آباد په ادبو کې پر یوه چوکۍ راڅرخي. پر دې چوکۍ د پاکستان پیپلز پارټۍ سره تعلق لرونکی یوسف رضا ګیلانی امیدوار دی چې د اپوزیشن ملاتړ هم ورته ترلاسه دی، او د هغه په مقابله کې د پاکستان د خزانه وزیر حافظ شیخ دی. د دې چوکۍ ګټلو آن دومره اهمیت پیدا کړی چې د پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری په ځانګړې توګه اسلام آباد ته رسیدلی، او د هیواد وزیر اعظم عمران خان بیا د دې چوکۍ ګټلو لپاره د وزیر اعظم په توګه خپل ټول کارونه ځنډولي دي او لګیا دی د قومي اسمبلی غړي کانی کړي چې حافظ شیخ ته ووټ ورکړي. خو پوښتنه دا ده چې اخر ولې د اسلام آباد د دې یوازینی چوکۍ د ګټلو لپاره ټول اپوزیشن او وزیر اعظم عمران خان دومره زیاتې هلې ځلې کوي؟ په اسلام آباد کې څېړونکو مرتضی سولنګی وجه داسې په ګوته کوي.
اور اس حوالے سے بھی اہمیت ہے کہ اگر یوسف رضا گیلانی
پدی حوالہ ہم اہمیت لری چھکچھری یوسف رضا گیلانی دا چوکی گٹی نو پر علامتی توگا دا عمران خان حکومت ختم دے. اسلام آباد دے چوکی حلقہ انتخاب قومی اسمبلی دا، او کر دی اسمبلی اکثریت دا عمران خان خلاف دا گیلانی دا گٹلو پہ حق کے فیصلہ کروی. ندی مانا دا شوا چھ عمران خان پہ قومی اسمبلی اعتماد بہلے لے دے، او ہغه باید پہ اخلاقی توگا بیا د اعتماد ووټ ترلاسه کړي. نو ذکر دې چوکۍ اهمیت زیات شوې دی،
دوباره اعتماد کا ووټ لینا چاہیے، اس وجہ سے اس کی اہمیت بڑھ گئی.
یوسف رضا گیلانی د پاکستان پیپلز پارٹی یو مهم مشر دی او د دې هیواد په خوانی وزیر اعظم پاتې شوی دی. هغه ته د یو داسې سیاستوال په سترګه کتل کیږي چې د هر ګوند مشران یې قدر کوي. نو ځکه ځینې کارپوهان وایي چې آصف علي زرداری هغه د سینټ لپاره امیدوار کړ. خو د خبریال او څېړونکو ویستوهید په خبره د شاغلی ګیلانی په مقابله کې د پاکستان د خزانه وزیر حافظ شیخ ته چاغت هم د په خبره د طاقتور قوتونو ملاتړ ترلاسه دی.
عمران خان صاحب کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک بڑا ہی مشکل مرحلہ ہوگا
کہ دابد عمران خان د حکومت او اسٹیبلشمنٹ لپاره سخت وقت وی چې کچیر حافظ شیخ شکست خوري. دا ځکه چې حافظ شیخ د جنرال مشرف آصف علي زرداری او د عمران خان په کابینو کې پاتې شوی دی. د دې لپاره عمومي خیال دادی چې د IMF، ورلد بینک او اسټابلیشمنت په خوښه د هر حکومت برخه وي. نو د دې د شکست معنا به د عمران خان د حکومت او د هغه حکومت ته د چتری ورکوونکو د شکست معنا وي. ځکه خو کارپوهان فکر کوي چې دا ناممکن ده چې ګواکي ګیلانی به حافظ شیخ ته شکست ورکړی شي.
جو ہے وہ حفیظ شیخ کو شکست دے دیں.
خو مرتضی سولنگی د یوسف رضا گیلانی او حافظ شیخ مقابلہ یوازی د عمران خان د حکومت لپاره چیلنج نه غنی، بلکې وای چې دا به د اپوزیشن اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ مستقبل هم وټاکی.
اگر یوسف رضا گیلانی جیتتے ہیں تو ایک طرح سے خود حزب اختلاف کے اندر
کچیر یوسف رضا گیلانی یہ گٹھی نو لدے سربا پا اپوزیشن کے دن نا دا آصف علی زرداری حقا بیانیا نورا پیاوڑ شی چی وائی ضروری نا دا چی مگ لپارلمانا باہر جگڑا وکڑو بلکہ مگ دا پارلمان لاری دا پوز و حکومت دے گڑ نظام تا ماتی ورکولی شو خدا کوشش ناکام کی گی نو پا اپوزیشن کے بعد نواز شریف بیانیہ مضبوط شی چی دا پوز او حکومت دا نظام دا پارلمان لاری نشی ختم دے بلکہ لبہر بائی رنگو یعنی دا سڑکونو لاری بائی ختم وو
جا سکتا اس کو باہر سے دھکا دینا پڑے گا یعنی سڑک کا استعمال کرنا ہوگا
د اسلام آباد د دې یوازینی چوکۍ له ارزښت پرته خپل د نننیو ټاکنو اهمیت دا هم دی چې شایي واکمن طریقې انصاف او اتحادیانې په سینټ کې اکثریت ترلاسه کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش. تاسو مشال ویډیو اوري د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې یا اف ای ټی ایف له خړ لیست څخه د پاکستان د ایستلو په لړ کې 13 ورځ د خزانه د وفاقي وزیر عبدالحفیظ شیخ په مشرۍ کې په اسلام آباد کې د یوې کاري ډلې غونډه وشوه. دا غونډه له هغې وروسته ده چې دغې نړیوالې ادارې د فروری پر 15 په خپله غونډه کې په خړ لیست کې د پاکستان د ساتلو پریکړه وکړه او دغې هیواد ته یې سپارښتنه وکړله چې ورکړل شوو 22 نکاتو څخه د پر پاتو 4 هم بشپړ عمل وکړي. نور تفصیل غلام غوسا کوي.
د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی یو غړی اقبال اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې حکومت یې هڅه کوي چې هیواد د اف ای ټی ایف د خړ لیست نه وباسي او په دغه لړ کې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس د سپارښتنو په رڼا کې قانون سازی سرته ورسوي. خو اقبال اپریدی په حزب اختلاف تور پوری کوي چې هغوی ورسره په دغه لړ کې مرسته نه کوي.
قانون سازی په حوالے سره د حکومت دا کوشش ده چې مختلف قانون سازی وشي او په دې کې څه شویم ده او په کې حکومت پوره یو کردار ادا کړی دی. خو په هر ځای کې اپوزیشن د سټیټ لپاره رکاوټونه جوړوي. خو زما پوره پوره یقین دی چې پر روانو ورځو کې چې کوم د حکومت سټریټیجی ده نو انشاءالله العزیز په دې کې به پوره موږ چې کوم دی قانون سازی کوو پوره پوره به انشاءالله العزیز د دې صدې باب کوو موږ به پاکستان د ګری لیست نه وباسو انشاءالله.
خو د حزب اختلاف لخوا په بیا بیا دا خبره رد شوې ده چې ګنې دوی په پارلمان کې د اف ای ټی ایف د شرطونو پوره کولو پر رنګ په مهمو معاملاتو کې د قانون سازۍ په لړ کې د حکومت سره مرسته نه کوي. خبریال او کارپوه شمیم شاهد وایي دا هم د موجوده حکومت یوه ناکامي په ګوته کوي چې د اف ای ټی ایف د خړ لیست نه د هیواد د نوم د ویستلو یا د تور لیست نه د هیواد د بچ کولو لپاره حکومت د حزب اختلاف مرسته او ملاتړ نشي ترلاسه کولی.
نو دا فیصله به لکیږي چې حکومت قدمونه پورته کی او د حزب اختلاف سره خبرو کی او حزب اختلاف په دې قائل کی. دلته بدقسمتی ده چې وزیر خزانه یا وزیر تجارت هغه خو غوښتنه د خپل حکومت نه کوي. په کار داره چې دی وزیر اعظم ته مشورې ورکي او ورته وایي چې دا د کار وکړه نو هله به کیږي.
په ټوله نړۍ کې د تورو پیسو سپینولو او له ترګرۍ سره د مالی مرستو د مخنیوي لپاره اف ای ټی ایف سلویښت سپارښتنې ترتیب کړي دي او په دې عمل درآمد ته په کتو سره غړي هیوادونه په خړ او تور لیست کې اچولی کیږي. په 2013 کال کې پاکستان په خړ لیست کې ځکه واچول شو چې په دغه سلویښتو سپارښتنو کې یوازې په 14 عمل کېدلو او په پاتې 22 عمل نه کېدلو. خو د اف ای ټی ایف د روستي معلوماتو تر مخه پاکستان اوس مهال په دغه پاتې 22 سپارښتنو کې په 30 سپارښتنو عمل کړی دی او اوس مهال یوازې 4 سپارښتنو باندې عمل کول پاتې دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو اوري. د ولسی ازادۍ او د جمهوریت د څار نړیوالې ادارې فریډم هاوس په نړۍ کې د جمهوریت د صورتحال او د ازادۍ په اړه خپل رپورت خپور کړي. د مارچ په 3 د ادارې په خپور شوي رپورت کې ویل شوي چې پاکستان په هغو هیوادونو کې شامل دی چې نیمه ازادي لري او جمهوریت پکې په پوره ډول نه دی عملي. دا چې په پاکستان دی په اړه د ادارې د ارزونې په اړه کارپوهان او سیاستوالان څه فکر لري، ملیحه امیرزاده په دې موضوع رپورت جوړ کړي.
د ولسی ازادۍ او جمهوریت تسار نړیوالې ادارې فریډم هاوس په خپل تازه رپورت کې ویلي چې په نړۍ کې په 15 کال په مسلسل ډول په جمهوریت کې کمی راغلی چې په نتیجه کې په دنیا کې ازادي هم کمه شوې ده. ادارې د 2021 کال د مارچ پر 3 په نړۍ کې ازادي په نوم په خپل نوي رپورت کې په 2006 کال کې په 195 هیوادونو او 15 سیمو کې د سیاسي حقونو او ولسی خپلواکۍ ارزونه کړې ده. فریڈم ہاؤس پر رپورٹ کے دہ وادنوں درجہ بندی پدرے اوپر خوبی شلے، یعنی لومڑے ہاغ ہے وادونا چھ پ مکمل ڈول پک آزادی دا، دوئم ہاغ ملکونا چھ نیما آزادی لری، او دریم ہاغ ہے وادونا چھ آزادی پکے بیخی نشتا. پر رپورٹ کے ویل چھوی چھ دا 2008 کال راہی سے پنڑے کے دا آزادی نہ لرون کو ہے وادونو شمیر دا وقت تر ٹھولو زیادہ کچھ طرح سے دلے دے. پر رپورٹ کے ویل چھوی چھ پیو سلو پھنز نوی ہے وادونو کے پدرے اویاو کے حالات دمخ کے پنسبت ڈیر خراب شوی دی، او یوازے پاتھو وشتو ہے وادونو کے خوالے راغلے دے. دا رپورٹ لمخہ پاکستان یو لہاغو ہے وادونو سخا دے چینی ماں آزادی لری او پورا جمہوریت پکے نہ دے عملی. د پاکستان تاریخ تک او قتل شي نو پنول سوا او سل وختم کې د خپلواکي حاصلولو پس په هغه هیواد کې شاوخوانی ممودا پوس په اقتدار کې پاتې شوې دي، چې د شنون کو په نظر په هیواد کې د کمزورې جمهوریت یو وجه ده. خبريال او شنون کې محمود جان بابر مشال ریډیو سره په خبرو کې په ملک کې اوسني حالات د پخوانی پوزي واکمن پرویز مشرف د دورې حکومت سره پرتل کړل، او ویل چې په پاکستان کې د پخوا په نسبت حالات لږ ښه شوي دي، او هغه سیاسي حقونه او لسواکي چې مخکې خلکو ته نه و حاصله اوس حاصله ده، ځکه چې داغې لپاره په ملک کې جمهوري ادارې موجود دي. خو نوموړي زیاته کړه چې په هیواد کې د جمهوریت پیاوړي کېدو ته لا هم ډېر وخت پاتې دی.
په دې خبره باندې زه په خپل هم د رپورت سره اتفاق وکم چې سل په سله هغه حقونه نه دي حاصل کړي. د جمهوریت په مکمل شکل کې موجود نه دي تر هغه وخت پورې نه پوره کیږي، تر څو پورې چې بنیادي لاندې ولس ته د هغې د لارې او د کوڅې په سر باندې هغې ته لیډرشپ میلاو نه شي. په خبره دا چې کمی شته د جمهوري د جمهوریت غږ پورته کوونکي چې کمی پارٹی دی، هغوی په کردار باندې هم د خلکو شکوک او شبهات شو. هغه شکوک او شبهات ذاتي خبرو په حق باندې نه دي، هغې د کردار په حق باندې. نو پاکستان کې دا خبرې لا تر اوسه پورې شته ده. زما په خیال باندې په دې باندې به چې جمهوریت مخکې ځي نو 10 نور مزل به دې ته کول پکاري.
فریډم هاوس یوازینی اداره نه ده چې په پاکستان کې جمهوریت او ازادي په پوره ډول پلي نه ګڼي. تر دې مخکې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د جمهوریت ارزونې نړیوالې تحقیقاتي ادارې اکونومیسټ انټیلیجنس یونټ د 2006 کال په خپل رپورٹ کې پاکستان یو لهاو هیوادونو بللې او چرته چې جمهوري ارزښتونه په مکمل توګه نه عملي کیږي. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه په بیا بیا د سیاسي حقوقو او لسواکۍ د نشوالي لپاره حکومت تورنوي. دی طور پورې کوي چې پر عدلیه، انتخاباتي او د احتساب ادارو باندې د کنټرول للارې حکومت د مخالفو سیاسي ګوندونو خلاف کاروایانې کوي او پر میډیا فشار اچوي. د حکومت خلاف د بیلابیلو اپوزیشن ګوندونو اتحاد کې شامل د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مخکښ او سینیټر عثمان خان کاکړ مشال ریډیو تویل چې په ملک کې یو قسمه سیول مارشل لو ده، او د دې خبرې گواهی د هیواد پارلمان رسنې او اولس ورکوي.
پارلمنت هیڅ حیثیت نشته، سنټرل ګورنمنت وفاقي ګورنمنت هیڅ اهمیت نشته. د مسلط سړي د غیر منتخب اقتدار سرچینو خیر حکومت سړي هغه په دې باندې میډیا باندې پابندي نه، الیکشن کمیشن د دوی کنټرول کنٹرول پارلیمنٹ دیں بالکل ہر سال بار فیصلہ کی غیر جمہوری کاغذ پارلیمنٹ کسی بھی آگاہ حکومت دا کوشش کی سا پوشن خبر کا نہ کھیلا جاتا دنیا کھیل دیں مانا ٹول پارلیمنٹ سے دے دا یو قسم یو دشکنزا زائی مقام جوڑ کر لیں بس جمهوریت په نامه باندې یو مسلط ماشاءالله.
د اپوزیشن ګوندونو د ټکونو په جواب کې حکومت په بیا بیا خپل دریځ تکرار کړی چې په ملک کې ټول ادارې آزاد او خپلواک دي او په چارو کې مداخلت نه کوي. په قومي اسمبلی کې د واکمن ګوند تحریک انصاف غړي ډاکټر حیدر علي مشال ریډیو تویل چې په پاکستان کې جمهوري ادارو ته د ودې لپاره موقع نه ده ورکړل شوی، نو ځکه په پوره توګه جمهوریت نشته. خو نوموړي د اپوزیشن ګوندونو دغه تورونه رد کړل چې یوازې د تحریک انصاف په دورې حکومت کې داسې ده. نوموړي وویل دا سلسله د هیواد په تاریخ کې د کلونو راهیسې روانه ده.
دا الزام یوازې د پاکستان تحریک انصاف په حکومت باندې اچول زما په خیال دا مناسب نه ده. شروع نه که تاسو د پاکستان تاریخ وګورئ نو جمهوري ادارو ته په ډېر کم سپیس ملاو شوی. دیکھیے شک نشتے جو پاکستان کی جمہوریت اعلی شان نہ دے سنگ ڈیولپ ڈیموکریسیز کے رہے سمادا ریڈنگ دے چاگے بنیادی وجہ دادا چدلتا جمہوری ادارے ایک کمزوری دی داگے کیپیسٹی نشتا کم پارٹی پکارا جی خلق گروم کی پارلیمنٹ دا پارا نو آغا زین ہم دا سی خلق راضی چی آغا آلتا بیا پخپل رول پل ڈیوٹیز مانے نا پوئی گی بچی کم خلق الیکشن ہو گئی پارلیمنٹ تا نارچی داگی پراپر انڈکشن نکی جو سو پورے دا جمہوری ادارو کیپیسٹی بلڈنگ نہیں شوئے پا پا خیال داگا سپیس چی دے دا بنو ریاستی دارے آغا بے ہم داگا سے کیم چکے ہو جمہوریت تا جمہوری ادارو تا بتاوان
دا فریڈم ہاؤس دا رپورٹ لمخا پا نڑے کے سلور پنزوس حیوادونو کے داوخ بیخی آزادی نشتا چی دا دنیا دا آبادے ات دیش فیصد برخ جوڑی گی ادارے پر رپورٹ کے دا ڈیموکراسی دا ودی لپارا پوڑاندیزونو کے ویلی چی باید دا جمہوریت پلو تحریکونو و مدنی ٹولو نو ملاتڑ شی رسنو تا آزادی ورکڑل شی معلومات تا دا ولس تا لاسرسی حق خوندی کڑل شی دا جمہوریت پیاوڑی کولو پروگرامونو باندے توجہ ورکڑل شی او دا جمہوری اقدارو پا اڑا پوہاوی پیدا کڑل شی
اوریدونکو په پیښور کې 5:30 بجې شوې دي شاهین بنری به درته د مهمو خبرونو لنډی وړاندې کړي
په پاکستان کې نن د سینټ لپاره انتخابات تر سره شو د ځل سینټ پاتې سروي خالی شو چوکو کې د پنجاب پر یو لس چوکو کاندیدان وار لمخه بلا مقابله منتخب شوی وو خو د سند یو لس د خیبر پښتونخوا بلوچستان د دوه لس دوه لس چوکیو لپاره ولاړو کاندیدانو ته نن د دغو درې واړو صوبایي اسمبلیو غړو خپلې رایې ورکړې د امریکا د بارنو چارو وزارت یو رپورټ چارواکي ویلي دي چې امریکا د افغانستان د سولې په تړاو حکومت ته یو نوی پلان سپارلی دی دغه چارواکي زیاتوي که دا طرحه ومنل شي د سولې بهیر کې بعد د ملګرو ملتونو ونډه زیاته او دغه سازمان په منځګړیتوب به د مخورو او مشرانو یوه غونډه را جوړه شي ناپیژندل شو وسلوالو د کابل پوهنتون استاد او مذهبي عالم فائز محمد فائز پډز وشته او وجل دی تر اوسه د برید ذمواری چا نه ده منلې دوه اونۍ وړاندې هم د کابل پوهنتون دوه نور استادان په ترهګر برید کې وجل شوي وو اسرائیل اراده لري چې د خپلو نوو ملګرو شو عرب هیوادونو سره د امنیت یو شریک نظام مخې ته راوړي د رویټرز خبر ایجنس د راپور تر مخه د اسرائیل د دفاع وزیر ویلي دي چې د ملګرو عرب هیوادونو سره به امنیتي اړیکې پر مخ بوځي د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي تر دریو نورو میاشتو به ټولو امریکایانو ته د کورونا واکسین ورسیږي ولسمشر بایدن دا خبره پرون په داسې حال کې وکړه چې په امریکا کې د کورونا د برازیلي بڼې د پیښو زیاتېدو اندېښنې راولاړې کړې دي
لاند خبرونه مو د مشال ویډیو نو اوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل رازو د یو نړیوال رپورت طرف ته امریکا او اروپایی ټولنې د روسی حکومت د منتقد الکسی ناوالنی د مسمومولو په تړاو پر ځنو روسی چارواکو بندیزونه اعلان کړي واشنگتن وایي د ناوالنی په مسمومولو کې د روسیې د استخباراتي ادارې یا اف اس بی څو چارواکي لاس درلود خو د روسیې د بارنو چارو وزیر ویلي دغه بندیزونه به اړیکې نورې هم خرابې کړي په دې اړه د مشال ویډیو د خبر مرکزي څانګې راپور صالح محمد صالح وړاندې کوي
امریکا اعلان وکړ چې د الکسی ناوالنی په قضیه کې د کرملین چلند منلو وړ نه دی راپورونه وایي پرون سیشن به د روسي وطن لوړ پوړي چارواکي د امریکا د متحده ایالاتونو د بندیزونو په فهرست کې شامل کړی سول امریکایي چارواکي وایي دا اقدام تر استخباراتي ارزونې وروسته سوی ځکه په هغو کې څرګند سوی چې په 13 اگست میاشت کې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی د مسمومولو په قضیه کې د روسیې د امنیتي خدماتو د فدرال ادارې افسرانو لاس درلود امریکا ویلي چې د دغو وو چارواکو نمونه به افشا کړي په ورته اقدام کې اروپایي ټولنې هم د روسیې پر څلورو لوړ رتبه چارواکو بندیزونه اعلان کړل د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن د ادارې چارواکو ویلي چې واشنگتن پر څوارلسو شرکتونو هم محدودیتونه لګوي چې له روسیې سره د بیولوژیکي او کیمیاوي موادو په تولید کې دخیل وو په هغوی کې د روسیې نه تجارتي شرکتونه هم راځي د امریکا یو لوړ رتبه چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی ویلي دوی غواړي روسیې ته څرګند پیغام ورکړي چې د کیمیاوي وسلو کارول د بشري حقونو لپاره د روسیې له نړیوالو ژمنو سره په ټکر کې دي د دغه چارواکي په وینا د روسیې دا ډول اقدامات به ورته عواقب ولري هلته په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون سیشن به وویل که د هر چا لخوا بندیزونه لګول کیږي دا کار اړیکې لا پیچلې کوي
په دې اړه د ویلو لپاره ډیر څه نشته. موږ مخکې هم د غیر قانوني او یو اړخیزو بندیزونو په اړه خپل دریځ روښانه کړی دی. دا کوم دلال یا بې دلیله بندیزونه وي، دغه سې زیات بندیزونه کوم دلیل نه لري. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د همکارانو لخوا یا هم هغو کسانو لخوا لګول کیږي چې په اروپایي ټولنه کې له امریکا کاپي کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د روسیې له حکومت غوښتنه کړې چې الکسی ناوالنی له بنده خوشی کړي. ناوالنی په 13 اگست میاشت کې تر مسمومیدو وروسته د درملنې لپاره جرمني ته ولېږدول سو. هلته ډاکټرانو تر معایناتو وروسته وویل چې دی د نوی چوک په نوم په یو ډول زهرجنه کیمیاوي ماده مسموم کړی سوی دی. د کرملین دغه منتقد الکسی ناوالنی د جنوري میاشتې پر 18مه له جرمني د راستنېدو پر مهال د مسکو په یوه هوایي ډګر کې ونیول سو. د روسیې یوې محکمې د فروری میاشتې پر لومړیو کې ناوالنی د اختلاس په تور په 3.5 کاله تعلیقي بند محکوم کړ. د فبروري پر شلمه یې د خوشی کېدو لپاره درخواست رد سو، خو په زندان کې د هغه تیر کړي وخت په پام سره د بند موده 2.5 کلونو ته راکمه سوه. د ناوالنی بندي کېدو د مسکو په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې پراخې مظاهرې پارولې چې په تیرو څو کلونو کې یې په روسیه کې ساری نه و لیدل سوی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ویډیو اورئ، ورزو افغانستان ته. د افغان ولسمشر دفتر وای په ننګرهار کې پر خزینه او خبريالانو د پرونیو حملو په اړه جدي څېړنه کیږي. د ننګرهار امنیه قومندان بیا ویلي چې د حملو یو مهم پلان جوړونکي نیولې چې د په وینا د وسلوالو طالبانو غړې دي. ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې په افغانستان کې د امریکا سفارت او د خبريالانو ټولنو د هغو بریدونو په کلکه غندنه او د عاملینو د نیولو غوښتنه کړې چې په دوو جلا جلا پیښو کې ناسرګند وسلوالو د انعکاس په نوم د یو شخصي ټلویزیون درې خزینه کارکونکي په ډزو وژلې. په دې اړه نور حال یو ځل بیا له سالم احمد صالح اورو.
د افغانستان جمهوری ریاست وی د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د این اکاس رادیو ټلویزیون د دریو کارکونکو د وژنې د عاملانو د موندلو لپاره امنیتي ارګانونو ته جدي سپارښتنه سوې ده. نامعلومو وسلوالو پرون تر غرمې وروسته په جلال آباد کې په دوو حملو کې د این اکاس رادیو ټلویزیون درې کارکونکي مرسل حبیبي، سعدیه او شاهناز ووژلې. چارواکي وایي په پیښه کې دوی نورې ښځې چې کومه دنده یې نه درلوده ټپیانې سوې دي. د جمهوری ریاست مرستیال بیان د واخان مینپال پرون ازادي رادیو ته د تحقیقاتو د پیل په باب وویل.
جمهور رئیس غنی اړوند اور قانون ته د یادې پیښې د عاملینو د پیژندنې او مجازاتو د لارښوونې ترڅنګ د شهیدانو کورنۍ ته د خپلې خواخوږۍ او همدردۍ ژور مراتب څرګندوي.
خدای سشکری چې د خواخوږۍ او همدردۍ دغو مراتبو د انعکاس رادیو ټلویزیون د وژل سویو کارکونکو د کورنیو د غړو ویر کم کړی نه دی. روشان د وژل سوي سادیه ورور دی، هغه په جلال آباد کې رسنیو ته وویل تر ډیره کشفي او امنیتي ارګانونه ملامت دي.
دا خو واضح خبره ده چې امنیتي ځواکونه دي او دغه استخباراتي او کشفي ارګانونه دي چې وروره په ساحه کې موظف دوی خپل چاینه او بانډار کې نو دوی خپل وظیفې سرته په صحیح توګه نه رسي سرته.
خود ننګرهار امنیه قومندان پاسوال جمعګل همت پرون تر پیښې وروسته د پرونیو غبرګو حملو د عمده عامل د نیولو خبره وکړه.
مهم توریش د دې ډلې رابری کول تقریبا ست پرم امدا اوس کې ورته رسوي د ورکشې سره او یو منخف کوم تر فلچې سره ته طالبانو په ډل پر اړه لري او پاکستان کې روزل شوی دی.
د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد د ټویټر په یو لنډکی پیغام کې ویلي په ننګرهار کې پر شیزینه خبريالانو پرونی حمله د دوی د وسلوالو کار نه دی. د انعکاس رادیو ټلویزیون رئیس انجینیر زلمی لطیفی خبرلانو ته ویل چې رسنیو ته په ټوله کې سخت ګواښونه متوجه دي.
ډیر زیات خوشاله ما مرسل حبیبی، سعدیه او شاهناز زمونږ د دوبلی د بخش ډیر تکړه او ورزیده کارمندان وي په دوه جدا جدا پیښو کې د خپل ژوند د لاسه ورکړ. تهدید په مجموع کې دی، داسې مشخص مونږ ته افراد او اشخاص په ګوته شوي نه دي.
تر دې مخکې د دسمبر میاشتې پر لسمه د انعکاس راډیو ټلویزیون د بلې خبریالې ملالې میوند د وژنې مسؤلیت داعش ډلې منلی و. په ټوله کې له نومبر میاشت راهیسې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی تر څنګ د تلو ټلویزیون پخوانی ویان یما سیاوش په غزنی کې خبریال او د خبریالانو د ټولنې مشر رحمت الله نیکزاد، په غور ولایت کې خبریال بسم الله عادل، په بغلان کې د خبریالانو د ټولنې پخوانی مشر خلیل نرمګو په بیلابیلو پیښو کې وژل سوي دي. دغه راز چارواکي وایي د خورشید ټلویزیون د پخوانی مشر محمد رفی صدیقی او د آریانا ټلویزیون د ویندوی فردین امینی قتلونه جنایي اړخ لري. په جلال آباد کې پرونی حمله د ګڼو سیاستوالو او سازمانونو عکس العملونه پاره ولیدي. د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله په یو اعلامیه کې ویلي، ترورستان او د افغانستان دښمنان نسی کولای چې د ژورنالیستانو او بیګونه افغانانو په وژلو سره خپلو شومو موخو ته ورسیږي. د بشري حقونو خپلواک کمیسون پرون ویل چې دغه وژنو ثابته کړه چې په افغانستان کې د بیان ازادي له تهدید سره مخامخ ده. بلخوا د نای یا د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې اجرایه مشر مجیب خلوتګر ازادي راډیو ته وویل،
دا قضیه متاسفانه خبریالانو د پاره او همدارنګه په ځانګړي توګه خزینه خبریالانو د پاره د ویر فضا ایجادوي. دا یو حقیقت هم ښکاره ای چې افغانستان د خبریالانو د پاره په ځانګړي توګه د خزینه خبریالانو د پاره یو خطرناک ځای ده.
بلخوا د ژورنالیستانو د دفاع کمیټې مسؤل عبدالمجید هاشمی پر دولت د انتقاد په ډول وویل،
ژورنالیستانو دفاع کمیټه دغه کړنه په سختو ټکو غندي. افغان دولت د رسنیو ژورنالیستانو په امنیت ټینګولو کې بشپړ ناکام بولي.
د پیښې په تړاو د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په ټویټر کې لیکلي چې ملګري ملتونه د دغه وحشیانه وژنو د چټکې شفافې او بې پرې څېړنو غوښتونکي دي. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي استیفانو پونتیکور وویلي چې په جلال آباد کې د افغان رسنیو د دریو کارکوونکو وژنې سره لویه غمیزه رامنځته سوه. ډیری هغه مېرمنې په نښه کېږي چې په رسنیو کې کار کوي. دغه ورځ په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت له حکومت غوښتنه کړې چې د مطبوعاتو د ازادۍ دفاع وکړي او خبریالان خوندي کړي. سفارت د پرونی حملې له عاملانو سره د حساب کتاب غوښتنه کړې ده.
قبائلی
ضلعوں کے دجنکو تعلیمی شرح اغیتا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لزده کوونکو استادانو د سیمه مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز پاوکام 3 بجې او د سه شنبه یا نه پاورز په 3:30 بجو لمشال ریډیو او ری دیشه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو د اخري خبری غړې رپورټونه اورئ. د پاکستان حکومت به د اپریل میاشتې لومړۍ نیټې څخه افغان کډوالو ته سمارټ کارت ورکول پیل کړي. د نادرا محکمه او ورسره د اړوند ادارو په وینا چې دغه سمارټ کارتونو لاري به کډوال د پاکستانی شناختی کارت لرونکو په شان سهولتونو ته لاسرسی ولري. په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر تر مخه 4,00,000 رجسټرډ افغان کډوال اوسیږي او ټول کولی شي چې د سمارټ کارتونو اخستو لپاره درخواستونه ورکړي. افغان کډوالو د حکومت د دې اعلان هرکړی کړی دی. په دې اړه نور حال د مشال ویډیو خبریال شانواز ترکزی راکوي.
د افغان کمشنریټ د سفران وزارت نادره محکمه او د مهاجرینو لپاره د اقوام متحده د ادارې یو این ایچ سی آر په مرسته به د نوي کارډون ورکول موده شپږ میاشتې وي او هر هغه کډوال چې د 2015 د دسمبر د 1 نیټې پورې ورسره د افغان کډوال رجستریشن کاغذونه وو هم هغوی ته به نوي او کمپیوټرایز سمارټ کارډونه جوړولی شي. د یو این ایچ سی آر لخوا مشال ریډیو ته د ورلیږل شوي معلوماتو تر مخه د سمارټ کارډونو ورکولو مقصد د افغان کډوالو ژوند او کاروبار ته وده ورکول دي. د حکومت په دې اعلان په کاغان مهاجر کې مردان کې موجود کډوال او هم په دغه کې جوړ د کډوالو د پر د سکول استاد عبدالواحد مشهد ریډیو ته وویل دا ډیره ښه فیصله ده. دوی به وکړي چې وو ځان لکه د پاکستانی شناخت لرونکو په شان ځینې سهولتونه واخلي. سمارٹ کارڈ پاکستان د نادر مکمل خوا په پخوانی شناخت کارت کې د لک ترمیم ورستو په کال 2013 او 2014 کې شروع شو او نن وختونه خلک د عام شناخت کارت په ځای سمارټ کارت جوړولو ته زیاته توجه ورکوي. سمارټ کارت کې یو چا د کورنۍ روزګارونه او ور سره تړلي ټول چارې هم لیکل شوی وي. نو د نادر مکمل خوا ویل شوی چې دغه کارت کې د پخوانی شناخت کارت په ځای یو چا ته ډیر سهولتونه وي. د یو ان ایچ سی آر پاکستان ترجمان قیصر خان افریدی وویل هر افغان کډوال چې د یو دیرشم دسمبر 2015 پورې په پاکستان کې د مهاجر په حیثیت رجسٹر وو کولای شي چې نوې سمارټ کارت ته درخواست ورکړي. حکومت او اړوند ادارو ورله پاکستان کې څلوېښت سهولت مرکزونه لکه هغه مشق چې تر لاندې به د کاغذونو د نوې کولو او معلوماتو تصدیق کیږي جوړې کړي دي.
موبائل میسج ہوں میسج کی نوم بھائی اور پیو آر کارڈ نمبر بھائی نے علاوہ نادرا ویریفیکیشن ایڈریس تو ہوں بھی
قیصر خان افریدی وای دغه ډرایو او یا عمل د شپږو میاشتو د پاره دی او د اپریل د اولنی نیټې نه به پاکستان دننه په څلوېښتو مرکزونو کې شروع کیږي. د سمارټ کارت په دې عمل کې به د کډوالو هنرونه د دوی تعلیم سماجی او اقتصادي ژوند او د ګټې وټې ذریعو معلومات هم لیکل شي. د سمارټ کارت د لارې به افغان کډوالو ته هر هغه سهولت چې د کارت د لارې ورکول کیږي په توندۍ سربورته ملاویږي. د یو ان ایچ سی آر لخوا مشاهده رو ته د ورلګلې شوي معلوماتو تر مخه پاکستان کې دا وخت 4 لکه افغان کډوال ژوند کوي او دوی ټول کولی شي چې سمارټ کارډونه واخلي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
ل 2 میلیونو نه زیات خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو اوري. د پاکستان د مرکزی حکومت د پلان سره سم د هیواد د نورو برخو په څیر د خیبر پښتونخوا په سکولونو کې هم د مارچ له لومړۍ نیټې راهیسې د ماشومانو حاضری پیل شوې. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې لا هم د کرونا وایرس وبا موجوده ده او حکومت له خلکو غواړي چې پر حفاظتي لارښوونو عمل وکړي، خو د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمه ډاډ ښیي چې په سکولونو کې له کرونا وایرسه د حفاظت حکومتي لارښوونې په بشپړ ډول عملي کیږي او دوی هڅه کوي چې د ماشومانو تعلیمي نیمګړتیاوې پوره کړي. د موضوع تفصیل د هارون باچا په رپورټ کې واوري.
د خیبر پختونخوا په تعلیم محکمه کې د ابتدایي او ثانوي زده کړو څانګې یو افسر ډاکټر محمد ابراهیم د مارچ پر دویمه مشال لډو ته وویل دوی د مخکې په څیر اوس هم په سکولونو کې له کورونا وایرسا د حفاظت پر لارو چارو عمل یقیني کړی دی.
کله چې کرونا بالکل پیک باندې ونه هغه وخت کې هم موږ دوی ته باقاعده SOPs مبارکي لیکلي وو چې صابون، سینیټایزر، ماسک دا ټول به کمپلسري وي. هغه ته مړو مړی خان ته نو چې څومره سکولونه ما ویزټ کړی دي تقریبا ماشومان ټولو ماسکونه اچولي دي، هغه ته سینیټایزر په کلاس کې موجود دي.
د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې ډایرکټر ډاکټر محمد ابراهیم زیاتوی دوی هڅه کوي چې د ماشومانو زده کړې نورې اغیزمنې نشي او د هغوی د امتحانونو لپاره یې پلان هم جوړ کړی دی.
مارچ اپریل دا مونږ ماشومانو ته ورکړه چې تاسو په دې کې به خپل سټډیز جاری وساتئ، نو ان شاء الله زمونږ انټرنل ایگزام چې دی د سکولونو هغه په مې کې وي. 21 مې ته به زمونږ ان شاء الله د نه هم لسم امتحانونه د بورډ او په جون کې بیا د یو لسم دو لسم امتحانونه د بورډ سیشن به مونږ د 15 اگست نه شروع کوو ان شاء الله.
په ملګرو ملتونو کې د ماشومانو د حقوقو او خیر ښېګړې ادارې یونیسف شمیرې ښیي چې په خیبر پښتونخوا کې د سکولونو تړل کېدو له وجې د څه د پاسه 15 میلیونه ماشومان زده کړې اغېزمنې شوې دي. دا اداره زیاتوي چې د پام وړ شمېر ماشومان د هغوی مور او پلار له سکولونو ویستي او مزدورو ته یې اچولي دي. دا خبره د خیبر پښتونخوا د سرکاري پرایمري سکولونو د استادانو د اتحادیې مشر عزیز الله خان هم کوي. نوموړی د پېښور په ګلبهار پرایمري سکول کې استاد دی او د مارچ په 2 مشال لړوي ته وویل د سکولونو تړل کېدا د هغو ماشومانو په شمیر کې اضافه کړې ده چې د زده کړو پر ځای مهنت مزدورۍ کوي. د البته زیاته کړه چې تر خپل وسه کوښښ کوي چې ماشومان او هم د هغوی استادان له کورونا وایرسا د حفاظت لارښوونې عملي کړي.
خو لغین علاوه ته کوم سوپیز دي د صابون په حوالہ باندې د تولیه او سنټایزر او بغیره بغیره دغه په هر سکول کې اویلیبل دي موجود دي. د ماسکونه ټیچرانو هم استعمالي ماشومان هم چې پدې کرونا په وجه باندې زمونږ ایجوکیشن چې کوم دي هغه ته انتهایی زیات نقصان رسیدل دي خاص کر پرایمری لیول باندې. زمونږ هغه ماشومان چې مور پلار په سیکنډ ټایم کې په کارونو باندې کې نولې دي هغه باندې هغه مزدوري کوي نو هغه خلکو اگر ماشومان فل ٹائم ته چولی دي نو هغه کې اکثریت ماشومان تاسو یقینا کې سکولونو ته نه راځي.
د هیواد د نورو برخو په څیر په خیبر پښتونخوا کې هم زرګونه شخصي سکولونه جوړ دي. د دې سکولونو د اتحادیې یو مشر احمد علي وایي د کورونا وایرس وبا د شخصي سکولونو سکتور ته زخته ضربه رسولي او زرګونه ورتړلې دي. نوموړی زیاتوي پرته له دې چې په سکولونو کې د ماشومانو ترمنځ د فاصلې ساتل ورته ګران دي دوی پوره کوښښ کوي چې هغوی له کورونا وایرسا محفوظ وساتي.
چې کله مکمل سکول کولاو شي نو 100% ایسوپیس فالو کول بیا مشکل شي ځکه بعضی هغه کې کلاسونو سایز وړو کی وي اول تاریخ کې شل ماشومان وي نو هغه غټي ډیسټنس بیا ساتل لګران شي نو ایسوپیس موږ د پاره سم مسله نشته. کرونا نه مخکې تقریبا 9.5-10,000 رجستر سکولونه کرونا د وجه نه ډیر شخصي سکولونه چې هغه ډیر متاثر شول هغه سره کرای نه وي هغه سره تنخواه نه وي نو هغه پکې بند شول. یو نیم 2,000 سکولونه زمون په صوبا کې چې کم رجستر وو هغه متاثر شول چې کم رجستر نو هغه ډیر زیات متاثر شول.
دا چې د ماشومانو سکولونو ته بیرته تک بګنی په سیمه کې د کورونا وایرس وبا د خپرېدو خطر سی واکړي. د دې پوښتنې په جواب کې د باجوړ د مرکزی روغتون یو ډاکټر شفیق احمد وایي که ماشومان او د هغوی استادان له وایرسا د حفاظت پر حکومتي لارښوونو عمل وکړي نو داسې شونې نه ده. نوموړی زیاتوي لږ تر لږه په باجوړ کې د دوی ټیسټونه ښیي چې هلته دا وبا په کمیدو ده.
که پرس کا ایسو پیس نه فالو کیږي نو هغه که کور کی وی او که سکول کی وی دوړ هغه به د خطرې خبره ده. کوم ماشوم ته ساينس سیمټم سٹارټ شي مطلب زکام یا دغه نزله یا د دې ته پته ولګي چې یاد بچی زما طبیعت خراب ده نو خو هغه په ټیم باندې چې هسپتال والا ته ریپورت کول او دغه لپاره پاکستان کې ټول فری نمبر هم دی پاګه نمبر باندې چې نو هغه ته اطلاع کول هغه ته به کور ته ټیم رسی. د دې د وژن موږ دلته سرویلنس هم سٹارټ کړل لکه ډیلی موږ تقریبا 150 سمپل اخلو. الحمدلله زمو په ډیسټریکټ کې سرکولیشن ډیر کم روان دی.
د خیبر پښتونخوا تر څنګ د پنجاب او بلوچستان په سکولونو کې هم د ماشومانو 100% حاضری پیل شوې. د سند حکومت بیا ویلي چې تر هغه چې په صوبه کې د کورونا وایرس بشپړه خاتمه نوي شوي سکولونه به د 50% ماشومانو د ساتلو پالیسی جاری ساتي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یاد زیارت ورځي 19 پروګرامونه
سندره جادوګری
په لسنی مو بجو
پام کوا
په ایوانیمه بجا
د مشال ترانا لاندې
په دونیمو بجو
د مشال پنوم
په درینیمو بجو
هارون باچا هنری غړی
په سلورو بجو اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اخري خبری غړی اخري رپورت طرف تورزو اغه واوري له خیبر نه منتخب شوی د قامی سملې غړی او د مذهبي چارو وفاقي وزیر نورالحق قادری د پاکستان د انفارمیشن ټکنالوژي او ټيلي کمیونیکیشن وزارت ته ویلي چې په قبایلی ضلعو کې د 3G او 4G انټرنیټ سہولت زر تر زره بحال کړي. په خیبر کې زده کوونکي او د تعلیم ماهران وایي چې قبایلی زده کوونکي د انټرنیټ د نشوالي له امله آنلاین تعلیمي مواد ته رسائی نه لري. پاکستان ټيلي کمیونیکیشن اتارټي وایي چې په قبایلی ضلعو او نورو سرحدي سیمو کې به له ځینو مهمو شرطونو پوره کولو وروسته انټرنیټ کمپنو ته د سهولت بحالولو اجازه ورکوي. نور تفصیل د مشال ویډیو خبریال فرهاد شینواره راکوي.
د باډي عارف الله اپریدی په خیبر کې د تعلیم د ودې لپاره کار کوي او د مشال ریډیو ته وای په کار ته د انټرنیټ د بحالۍ د اعلانونه عملی شي
چې حکومت راشي هغه اعلاناتو کې بیا عملی کیږي نه نو چې وسو وزیر اعظم او وزیر اعلی یو اعلانو کې واغ نه عملی کیږي نو بیا خو چې کوم دی لکه خلکو کې خامخا یې راځي چې دا د وخت ضرورت دی په کار دی چې په دا باندې عمل وکړلی شي او دا چې کوم انٹرنیٹ یا دا 3G 4G سہولیت تے دا دی لکے تور کرلے شی او دا بڑا خبر ہے بھی 21 تین دو درا یہ وشتم دے او ٹول نڑے چ کم دے ہغا یو شوی دا از دا کڑے یا خبر نہ یا دا حالات نہ چ کم دے زان خبر اول او دا شانت کے وسرا چ کم دے دنیا سرا زان اپ ڈیٹ ساتل نو ہغا ٹول چ کم دے دا انٹرنیٹ دے لارے کی گی دا سوشل میڈیا دے لارے کی گی بل ریسرچ دا گی کم ضرورت نہ دی دا گی نہ گٹے تر لا سکی بیا منگا پ کرونا کی او قتل چ زمنگا ماشمان چ کم دی هغه د سکولونو د کالجونو او د یونیورسټو چې کوم انلاین کلاسونه ولکه د هغې نم پاتې شول
په خیبر ضلع کې یو ماهر تعلیم واجد پردی وای د لوړ زده کړو لپاره اوس د انټرنیټ سهولت ډیر لازمي شوی
ایم فیل پی ایچ ڈی شولو یا بی ایس شو یا ایم ایس شولو دا قسمه تعلیم دی پوره هر سټوډنټ لپاره کور چې څنګه انټرنیټ سهولت وي ځکه چې هغه ریسرچ پیپر کې سي د مختلفو کانټریز کې کوم پروفیسرز وی ریسرچرز وی غو پر پیپر اپلوډ کړی هغه پیپر نو کتلو نه مطالعه نه دا سړی کې ایډیا پیروي ګو خپل ریسرچ د پر ډېر غټ ضرورت ده او دویم دا چې اکثر مختلف یوټیوب چینلز ول په دا باندې مختلف لرننګ ویډیوز وی انلاین کلاسز وی هغه میټیریلز کتلو د پر د هر سټوډنټ د پر چې کم دی اعلی تعلیم ول وی د بچی د پر دا ضرورت ده اذن علاوه نن سبا چې څومره جابز روسی هغه په ایجوکیشن کې دی په هیلث کې دی په بل ډیپارټمنټس کې دی ټول انلاین اپلایز وی ثرو ایټا ثرو انټریس نو د مونږ د قبائل ازلام مستمون دا ټول پېښور ځلا یا سیټلډ ایریاز لا سی واغه ولته پنټ کې فوکې کینی د نیمه غنټه تقریبا پیسې ور کې ایکسترا پېمنټ کوي یو تا غم کېږي ترانسپورټیشن کاستیم شي وریزم سه موته شي خرچایم پسه وشي
د پاکستان ټيلي کمیونیکیشن اتارټي سمو د مخ کې خپل یو نوټیفیکیشن کې لیکلی وو چې انټرنیشنل بارډر یا سرحدي پولو لائن اف کنټرول نه با په 3 کیلومتر فاصله کې دننه په جدید ټکنالوژي سره تافتان چمن میرانشاه وانا لنډی کوتل او د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر ځنې سیمو کې انټرنیټ سہولت بحالوي خو انټرنیټ ورکولو کمپنۍ به دا یقیني کوي چې سیګنل به ورکړل شوی فاصلې پورې محدود وي او د سرحدي سیمو نه به په 3 کیلومتر فاصله کې دننه کار کوي او د دې عمل منصوري به د پوز د کور ویجیلنس کمیټې نه هم اخلي چارواکی وای په 2018 کې د بدامنۍ ځنپی خو رامنځته کېدو نه پس د امنیت په خاطر په قبایلي ضلعو او د پاکستان په نورو سرحدي سیمو کې د 3G او 4G انټرنیټ سہولت تړل شوی فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر
زنغمایما زما مشال راډیو ډیره خوخه ده تاسو یې هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي زما د سپیچ بین کالای دلالای
دلالای دلالای د مشال ویډیو د نننۍ خبرونو د پای شي بیره رسیدلې دي شاهین بنری ته وار ورکو چې د مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کړی
ترم شهید دی وخت مهم خبرونه په پاکستان کې نن د سېنات لپاره انتخابات ترسره شو د ځل د سېنات پاتې سلوخت خالی شو چوکو کې د پنجاب په یو لسو چوکیو کاندیدان وار لمخه بلا مقابله منتخب شوی وو خو د سند یو لسو او د خیبر پښتونخوا بلوچستان د دولسو چوکیو لپاره ولاړو کاندیدانو ته نن د دغو درو واړو صوبایي اسمبلیو غړیو خپلې رای ورکړې د امریکا د بارنو چار وزارت یو لوړ پول چارواکي ویلي دي چې امریکا د افغانستان د سولې په تړاو حکومت ته یو نوی پلان سپارلی دی دغه چارواکي چې دغه چارواکي د نوم نو خودو په شرط د مشال لیډو افغان څنګه ته ویلي دي چې دې پلان کې د انتقالي حکومت موضوع هم شامل ده تر اوسه د افغانستان د حکومت سرچینو په دغه اړه په رسمي ډول سن دي ویلي نه پیژندل شو واستوالو په کابل کې یو مذهبي عالم فیض محمد فائز پڑز وشتے او وجلے دے دا پتا سے حال کی دا چپرون پننگ رہار کی ہم مستوالو دے انکاس راڈیو ٹیلی ویژن درے کارمندانے پنخ کڑے او وی وجلے اسرائیل اراده لري چې د خپل نو ملګرو شو عرب هیوادونو سره د امنیت یو شریک نظام مخې ته راوړي. د رویټرز خبر ایجنس د راپور تر مخه د اسرائیل دفاع وزیر ویلي دي چې د ملګرو عرب هیوادونو سره به امنیتي اړیکې پر مخ بوزي. نوموړي د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي چې دا کومه دفاعي لوازنامه نه ده بلکې د امنیت یو شریک انتظام منځته راوړل دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي تر دریو نورو میاشتو به ټولو امریکایانو ته د کورونا واکسین ورسیږي. نوموړي دا خبره پرون په داسې حال کې کړې ده چې په امریکا کې د کورونا د برازیلي بڼې د پیښو زیاتېدو اندېښنې راولاړې کړې دي. او د بیپولي خبریالانو سازمان په جرمني کې د سعودي عربستان د ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان او د سعودي د نورو چارواکو پر ضد جنایي شکایت ثبت کړی دی.
له دې سره سم د مشال ویډیو نننۍ نه ساته خبرونه پای ته رسیږي. که پر همدې سپو پاتې شوي نو د امریکا غږ ډیوه ریډیو خبرونه پرې اوریدلی شي. د سبا سهار تر 9 بجو پورې زه احمد الله د خبرونو ویان شاهین بنیرې او زمنګ تکنیکی همکار اکرام مسکینیار او د مشال ویډیو ټول مرګري درنه اجازه غواړو. خا د و باد اوسئ.